بجه شوې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه تاندې څانګې او ازادي میلمه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت په برخو سربیره د بهرني سیاست په برخو کې هم خلو بدلای دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون پر ایکس شبکې خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي دي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایشیا ټایمز خبری آژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان لپاره 15م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسېدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری آژانس ته چې د طالبانو حکومت اداره کوي د بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تېره اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر لیلام کړل. د بانک نن د اسارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالرو پر وړاندې د 4.5 افغانیو او 50 اتیا پوله د تبادلې خبر ورکړی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 8 اتیا کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلواکۍ 16مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی سلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلویښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هارورد پوهنتون محصل و د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 1.5 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړل او میلیونونه پلویان لري. د آغا خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي د رغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې کړی چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړ و. هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالتونو ته ورکړل شي څو اباده یې کړي. د ټرمپ دا لنجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیارو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو مصر او اردن دا نظر رد کړی او ټرمپ ته یې خبرداری ورکړی چې له غزې څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول به د منځني ختیځ ثبات زیانمن کړي. دا کړکېچ به نور هم پراخ او په سیمه کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو د پلان لپاره د امریکا او نورو متحدانو د کلونو هڅې بې نتیجې پاتې شي. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند د موافقې په اساس خبرو دوام درلود او په دې ترڅ کې ژمنه وشوه چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې اوسیدونکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 0.25 متره لنډو څپو خپرونې کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په دولس شپږنوي منځنۍ څپه د راډیو صفا اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه خپریږي. اوس لومړی تاسو د تاندې څانګې د ځوانانو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم، او ورپسې به د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له اورزلا نعمت اشرف سره چې څیړونکې ده د ملالۍ بشیر تفصیلي مرکه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه مې مني د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي، یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتی دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګرد سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چېنو ملکي هم وکړئ. ګرمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړي، خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی، او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې دی، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته، وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه همستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي هیڅو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومه کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعات ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو، نو دا رقم ټولنه د زموږ دا چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی، ولاکه بې روزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دوی سره بیخي ډیر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډیر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنئ چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنئ چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وار چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي، د هغې مصرف بیا ته جلا کې، دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دی کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکړي.
میوند شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی، نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، وغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي، او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
مرگ نشه مینا کجا به
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلې و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیله نیولې و، یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. ول بلې و، اته نه ورځې وې، کلاس ورځې اختر ته پاتې وې. نامزاد مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ماته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستان هم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و درلودلم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نوی جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي، اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زدبازۍ دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو، یو طرحه مو جوړه کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و دره منځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفه راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ د منځه څخه وړي. واده زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم، یې پلای چیغې کړلې چې وای دا خو ډېرې پیسې لري. یوه روپۍ زما د لور د ولور د درته 10 لکه کمی لور نه درکوم. نو ما چې ویله چې ته که دونه نری خو دغه 10 لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته 10 لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور 10 لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه. وشه دا خو دلته خلاص اوس ولا خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي. اوس نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو، کور یې درلود، دی هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوي، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکړي. هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول ورته ده. ناوې دراوړلو وخت سو، خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه حسین مې راته وایي چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوسلې؟ وای ډیر خوش کېم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یې او دا ټول د کال جرکه موټر راوله، دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و، ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زه دا سامان چیرې وې سم؟ تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته مچلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې بزو سالور بيدیږي، په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تامت هیڅ چي نه دی پریشي. نو زه دا شان ته ضرورت لرم، ته خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتن از ما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ له ایز واده درلودي، سبا واده دی، د ناوي کالي جوړ سوي دي، د زوم کالي جوړ سوي دي، کارتونه په نامه باندې چاپ سوي دي. خسر دوی په یو موزه کړل، ورته ویل چې دولس لکه ولور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکې راڅخه بوزه هغه ځوانم را ولار ورور ته زنګ وه ورته ل 15000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومان دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دیش لکه یا څلويش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان نو پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاس اور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابر وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه موږ هر ډلیز وده د شپش قوم او وکوم اته قوم د بیا وسلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د دلیز واده زوم تزموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د دلیز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نسی کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې مینې سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننواد موږ هلته ورته ورځو وزور زارې کو چې خپل پر نور زوم دي رحم وکړه. څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده. رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي. یعنی تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چا لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې. په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب و تنظیم کړئ او کینجونې مراجعه تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر و دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی. دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښمه که تاسو مشتلیز واده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلار یې د ځان سره راوستلې وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو فرما تکمیل سولا او مش پلیس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه چې دی کالی سول زمونه وي ته ګلان چې غاړه کې اچي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړئ چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور هم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلانوو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دې اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې خالي ناوې خور ته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړي ته ورغې، او هم د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس کلمه شمپو موږ ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته دوی چې عطر ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوې د مکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته تحفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او تحفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکو ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاریږي هغه ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې زوم یې استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی، تر قرآن عظیم شان و تر جاینماز دا مکمل مجانای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواڅ خطر تیبو تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي. مثلا براته دی دام یو رواج دی، روجاته دی دام یو رواج دی، چې نای عزوم زوم و ناوی ته ټوپی لري. زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دی، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی، چې نای عزوم زوم و ناوی ته کالی دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره زی بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ، دا هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي، د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته لا هم د نه استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لا چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده. له تاسو څخه یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
استاد ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
آزادی ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شدو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا